شته سبا وقت افغانستان شد. در نیم ساعت پیش رو اسمت ساروان با شماست.
ډیر مننه نایمی صاحب قدر منو اوریدونکو اتبه جشفه یو زلبیا سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر غنی د سفر او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په راپورونو کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر د هلمند د حملې د غندلو ترڅنګ ویلي چې دا ډول بریدونه به د افغانستان دښمنان خپلو هدفونو ته ونه رسوي. افغان لوبغاړی محمد نبی د نړۍ دوهم غوره آل راونډر لوبغاړی وپیژندل شو او د ایران د استخباراتو وزیر وایي امنیتي ځواکونو اته سخت دریځې سنیان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابوظبي ته ورسید. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی آزادی رادیو ته ویل افغان ولسمشر د متحده عربی اماراتو له یو شمېر جګپولو چارواکو سره خبرې کوي. په وروستیو کې د متحده عربی اماراتو د ډیپلوماټانو یو پلاوی افغانستان ته راغلی و. له بده مرغه ځینې یې د کندهار په تروریستي حمله کې شهیدان شول. افغان ولسمشر هم د افغانانو په استازیتوب د دغو ډیپلوماټانو له کورنیو او د اماراتو له دولت سره د غم شریکۍ په هدف دغه هیواد ته ولاړ. د جدی یا مرغومی په یوشتمه د کندهار ولایت د مقام په میلمستون کې یوې زورورې چاودنې دولس تنه ووژل چې پکې د متحده عربی اماراتو 15 ډیپلوماټان هم شامل وو. د افغانستان جمهوری ریاست د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې پرونی انتحاري حمله وغندله او هغه یوه تروریستي حمله وبلله. جمهوری ریاست په یو بیان کې د ولسمشر په حواله ویلي دي چې د افغانستان دښمنان باید پوه شي چې په ورته وحشیانه حملو کې خپلو شومو هدفونو ته نشي رسیدای. د هلمند والی ویان عمر ځواک پرون ازادي رادیو ته وویل موټر بمی حمله په لشکرګاه ښار کې د کابل بانک یوې څانګې ته نږدې وشوه او پکې شپږ تنه ووژل شول او شل نور ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی اساخیل د کرکټ د نړیوال شورا لخوا په نړۍ کې د یو ورځنیو لوبو د آل راونډرانو یا ګډو توپ وهونکو او توپ اچونکو په منځ کې دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع د افغان کرکټ لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله او هیله یې وښوده چې نبی اساخیل ژر په ټوله نړۍ کې لومړی مقام خپل کړي.
ستر خبر ده او یو ستر لاسته راوړنه ده. نبی ساحل ته او د غمیناوالو ته ټول ملت ته مبارکي وایم. مخکې راتګ په درجه بندۍ کې د پوینټ سم لري او ریټینګ سم لري. څومره ښه کارکردګي دواړه هم په بیټینګ او هم په فیلډینګ کې کوي او د ټیم په ګټلو کې څومره مهم رول لوبوي هغه حسابيږي او د هغه په حساب به مخ په وړاندې.
د کرکټ د نړیوال شورا د تازه درجه بندۍ لمخې ځینې نور افغان لوبغاړي هم په شو مقامونو کې حساب شوي دي. محمد شهزاد محمدی په نړیوالو شلو وریزو لوبو کې د توپ وهنې په برخه کې وم او راشد ارمان د توپ اچونې په برخه کې 15 مقام لري. افغان لیکوال بارق شفی پرون شنبه وفات شو. بارق شفی چې یو وخت اطلاعات او کلتور وزیر و د 15 اتیا کلونو په عمر په جرمنی کې سابر کړ. له بارق شفی څخه چې اکثر آثار په دری ژبه لیکلي څو شعري ټولګي پاتې دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی وایي امنیتي ځواکونو اته تن لارې سنی مسلمانان نیولې چې غوښتلې د دغه هیواد د 1990 کال د اسلامي انقلاب د کالیزې په مراسمو حمله وکړي. علوی پرون وویل نیول شوي ټول بهرنیان دي او د مخالفانو یو داسې سنی مذهبه مشر سره اړیکې درلوده چې په خپله په ایران کې وژل شوی دی. د علوی په خبره نیول شویو کسانو غوښتل په تهران او څو نورو ښارونو کې حملې وکړي او په مستقیم ډول د داسې اشخاصو لخوا رهبری کېدل چې په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي. د ایران د استخباراتو وزیر ونه ویل چې د دغو اتو نیول شویو کسانو مشان په کومو هیوادونو کې ناستي. له بلې خوا ورمه ورځ د ایران لوی څارنوال محمد جعفر منتظری وویل امنیتي ځواکونو داسې یوه شبکه له منځه وړي چې له اسلامي دولت ډلې سره تماس درلود او غوښتل یې د اسلامي انقلاب د کالیزې پر مراسمو حمله وکړي. د جنوبی کوریا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا نن یک شنبه سهار وختي په خپل ختی سمندرګي کې بالستیک یا لرواټنه توغندې ووبشت. جنوبی کوریا او د امریکا پوځ وایي د شمالي کوریا دا اقدام چیرې. د جنوبی کوریا د لوی درستیز دفتر وایي توغندې 1500 کیلومتر واټن وشتي او جنوبی کوریا د امریکا له متحده ایالاتونو سره پر اضافي معلوماتو لنږدې څیړنه کوي. د پینټاګون یو چارواکی وویل تاییدولی شو چې موږ د شمالي کوریا له لورې د توغندي ویشتلو څرک لګولی دی. موږ یې ارزونه کوو او ژر به نور معلومات لاسته راوړو. دا لکه چې ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړی، د شمالي کوریا لومړنۍ توغندوی ازموینه ده. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د یوه وتلې شیعه مشر مقتدا صدر د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اخوډب کې یو پولیس وژل شوی او نور ټپیان شوي دي. خو د صدر پلویانو ویلي دي چې د پرونیو لانجو او نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 320 نور ژوبل دي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی امر کړی چې د دغو ادعاو په اړه څېړنې وشي. د مقتدا صدر زرګونه پلویان پرون د پلازمینې بغداد په تحریر میدان کې راټول شول او د انتخاباتو په څار کمیسون کې د بدلون غوښتنه کوله. تمه ده چې عراق ولایتي انتخابات په سپتمبر میاشت کې وشي. خبریالانو ویلی دی اخوډب وروسته له هغه پیل شو چې پولیسو غوښتل د هغو مظاهره چانو مخه ونیسي چې غوښتلې د یوه پله له لارې د بغداد تر سخت امنیت لاندې زرغونې ساحې ته ننوځي. د هند دفاع وزارت وایي یو توغندی موندونکی میزایل په بری ازمویلی دی. دا توغندی د دې لپاره جوړ شوی چې د مقابل لوري ویشتل شوی توغندی په هوا کې ویجاړ کړي. د هند دفاعي څېړنې او پراختیا اداره وایي پرون شنبه پرتوي دفاعي نقلیه وسیله یا میزایل کشفونکی و ازموي چې په لړ کې د بنګال په فضا کې ویشتل شوی توغندی 100 کیلومتره پاس هدف ته تر رسیدو وړاندې وویشت او ویجاړ یې کړ. د هند دفاع وزارت په وینا ده د دې ډول توغندو دوهمه بریالۍ ازموینه ده چې دا هیواد یې کوي. او یو وتلی اوکراینی شاعر او لیکوال وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلاروس په پلازمینې مینسک کې نیول شوی او ورته امر شوی چې له دغه هیواده ووځي. سرهی ویکتوروویچ ژدان دا خبر په خپل ټولنیزه شبکه کې خبر کړ او وی ویل چې پولیس د شپې له خوا په هوټل کې د هغه کوټې ته ورننه وتل. هغه د حملې کلی چې هیڅ خبره ورته نه روښانه شوی چې ولې ټول شپه په زندان کې تیر کړه. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنی بیا او اف ام 3.5 چپه دوام کوي. ولسمشر غنی متحده عربی اماراتو ته تللی. د ولسی جرګې ځینې غړي افغانستان ته د ناټو له لوري د نورو ځواکونو استول ضروري بولي.
په اوسني شرایطو کې ضرورت موږ په هغه باندې سرحدي منطقو کې ستاسو.
د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د جرمني پوځیانو رول وستای او جرمني وایي چې افغانستان ته نور ځواکونه لیشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د حفظوي سیستم په اړه د دوی د طرحې له تاییده وروسته به انتخاباتي حلې ځلې چټکې شي.
دولت د 10 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. موږ د دوی سره دوامدارې غونډې ولرو ترڅو خپل راتلونکي پلانونه د دوی سره موږ شریکو.
د کډوالو چارو وزارت وایي د بې ځایه شویو لپاره د یو پلان پر جوړولو کار کوي.
لس کلنه برنامه سید تبن یو مملکت باید وګړه استراتیجی ولري. فدلته ایمرجنسی کارونه ورته پکاتی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلای شي او همي مطالب لوستلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او تو نور جکپوري چارواکي پرون ناوخته متحده عربی اماراتو ته لاړل. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل ولسمشر په کندهار کې د متحده عربی اماراتو د ډیپلوماټانو د وژل کېدو په خاطر د غم شریک کی او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه له متحده عربی اماراتو له چارواکو سره خبرې کوي. له ولسمشر سره د ملي امنیت سلاکر او د ملي امنیت عمومي رئیس هم ملګری دي. د دې موضوع تفصیل سفی ولستان ځای وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی عربی متحده امارات په بیلابیلو برخو کې له افغان دولت سره د همکارۍ خزرفیت لري. د خبره د جمهور رئیس مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی عربی متحده امارات ته د افغان ولسمشر او نورو چارواکو د سفر پر مهال پرون ازادي راډیو ته وکړه. خغلی مرتضوی وویل کڅ هم سفر تر ډیره په کندهار کې د عربی متحده اماراتو د ډیپلوماټانو په وژنې د غم شریکی په خاطر د خو د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ هم تر بحث لاندې نیول کیږي. جمهور رئیس د افغان دولت په استازیتوب د عربی متحده اماراتو له چارواکو سره په کندهار کې دغه هیواد د ډیپلوماټانو د وژنې په خاطر غم شریکی کوي. بل مسله دا چې کوم هیوادونه چې له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاري کولای شي، د دې توقع ترې لرو چې یو مثبت رول ولوبوي. عربي متحده امارات هم په بیلابیلو برخو کې ښه ظرفیتونه لري چې هم له افغان دولت نه د ملاتړ او هم په نورو برخو کې همکاري وکړي. نو په همدې اساس په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کیږي. افغان ولسمشر د کندهار تر خونړۍ پیښې درې دېرش ورځې وروسته عربي متحده اماراتو ته تللی دی. د کندهار ولایت مقام په میلمستون کې د مرغومي په یوویشتمه چاودنه وشوه چې پکې د عربي متحده اماراتو د پنځو ډیپلوماتانو په شمول دولس تنه ووژل شول او نولس نور ټپیان شول. محمد علي البستکي، عبدالله محمد عیسی، احمد رشید سلیم، احمد عبدالرحمن التونایجي او عبدالحمید سلطان الحمادي هغه پنځه عرب ډیپلوماتانو چې په دې حمله کې وژل شوي دي. د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسي، د ولایت د بهرنیو اړیکو مشر شاه احمد سعید، د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری، د ولسي جرګې غړی باز محمد جوزجاني، په امریکا کې افغان ډیپلومات یما قریشي، د پخوانی ولسمشر د ترزوی هاشم کرزی او یو بل ځوان هم په دې پیښه کې وژل شوي افغانان دي. افغان چارواکو ویل د کندهار حمله په کوټه کې پلان شوی وه او پلان جوړونکي په پاکستان کې آزاد ګرځي. افغان کارپو محمد علي اميري بیا په دې نظر دی چې د کندهار تر حملې وروسته افغان چارواکي اندېښنه لري چې له عربي متحده اماراتو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې زیانمنې نشي. جمهور رئیس غواړي د سیمې عربان په خاصه توګه عربي متحده امارات ډاډمن کړي چې افغان دولت له دغه هیواد سره د ښو اړیکو لیواله دی او دا پیښه باید د دواړو هیوادونو په اړیکو کې اغیز ونه کړي. زه فکر کوم د افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یو پټ اندېښنه شته چې د کندهار پیښه له عربي متحده امارتو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې اغیزمنې نه کړي او ان تر دې ونه رسیږي چې خپلو پخوانیو همکارانو ته پراخې مالی سرچینې برابرې کړي. په افغانستان کې د طالبانو رژیم د عربي متحده اماراتو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و او د دې ډلې جنګیالیو د کندهار په حمله کې لاس درل هم رد کړي دي. د افغان ولسمشر سلاکار محمد داود ګلزار چې د کندهار د پیښې د پلټون کې پلاوی مشر و، یوې محلي رسنۍ ته تایید کړی چې وظیفوي غفلت شوی دی او مخالفینو له نفوذي کسانو کار اخیستی و. وبلیدل شي چې د کندهار تر پیښې وروسته چې د وظیفوي غفلت په خاطر افغان چارواکو ته هم د ملامتیا ګوته نیول کیږي، د عربي متحده اماراتو چارواکي څه ډول خپلې راتلونکې اړیکې او همکاري له افغان دولت سره تنظیموي؟
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د جرمني پوځیانو رول مثبت دی. د امریکا دفاع وزیر له خپل جرمني سیالي سره په واشنگټن کې په دې اړه خبري کړې دي. د جرمني دفاع وزیر امریکا ته د سفر په محل خبريالانو ته وویل هیواد یې تیر کال پریکړه کړې وه چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي. د دې موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له خپل جرمني سیالي اورزلا اون دیر لین سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د جرمني سرتیرو رول وستایا. د امریکا په دفاع وزارت کې دفاع وزیر شاغلی ماتیس د خبرو پر مهال جرمني یو باوري شریک وباله چې د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره په ازموینه کې بریالی وو. جنرال ماتیس چې په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندې پر مهال یې د افغانستان او عراق د جګړې څارنه کوله، خپل جرمني سیالې ته وویل مخکې د خپل دندې پر مهال له جرمني ځواکونو سره همکاري درلوده او جرمني قواو ته ډیر درناوی لري. د امریکا دفاع وزیر چې دغه هیواد د سمندري ځواکونو یو متقاعد جنرال دی ویلي هر اردو چې جګړې ته ځي له ازمویښت او تفتیش سره مخامخېږي او تر ټولو ستر ازمویښت د جنگ په میدان کې د دوی چلند دی. جنرال جیمز ماتیس زیاته کړه په هرات کې جرمني پوځیان د رهبری د پوخوالي او اخلاقي چلند په برخه کې یو نمونه وه او د ناتو او امریکا د ځواکونو د قومندان په توګه مننه کوي. په همدې حال کې د جرمني دفاع وزیر وان ډرلین هم د امریکا او جرمني د ځواکونو ترمنځ دوستی وستایله. میرمن وان ډرلین د جنرال ماتیس مخکنیو خبرو ته په اشاره چې په افغانستان کې د ځواکونو د غشتلتیا غوښتنه کړې وه وویل:
Well, we have just decided in December last year to put more troops.
موږ د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې افغانستان تخپل نور ځواکونه ولېږو، ځکه د قاتم لاټر ماموریت داسې ماموریت دی چې موږ پکې ستراتیژیک زغم ته اړتیا لرو. تر دې مرحله چې افغان ځواکونه وکړای سي په بشپړ ډول د خپل هیواد دفاع وکړي، چې دا کار وخت نیسي. لدې کبله د جرمني پارلمان تیر کال تصمیم ونیو چې افغانستان تخپل اضافي عسكر ولېږي.
د امریکا او جرمنی ځواکونه لا هم د ناتو تر مشرۍ لاندې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې په ماموریت کې برخه لري، خو د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو مشري د افغان قواو په لاس کې ده. جنرال جیمز ماتیس څرګنده کړه اوس چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه ټاکل سوی هر مسأله په جدیت ارزوي. د ویل په یو کونج کې کښېناستل او انتقاد کول اسانه کار دی، خو کله چې تاسې د جنگ میدان ته ځئ باید په چټکۍ تصمیم ونیسئ، ځکه پوهیږه چې تصمیم نیول څومره سخت کار دی.
له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي وایي که افغانستان ته نور امریکایي سرتیری رانشي د ګرمۍ په موسم کې به جګړې نور هم زور واخلي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت غړي میرمن نظیفې زکی افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د راتګ په اړه د قاطع ملاتړ ماموریت د قومندان له څرګندونو د هرکلي تر څنګ وویل: افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو راتګ د خلکو په ګټه دی. د دې موضوع په اړه د حدیث پردیس راپور.
په افغانستان کې د قاتی ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال جان نیکلسن روسي څرګندونې د ولسي جرګې د ځینو غړو له هرکلي سره مخامخ شوې دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړي جنرال نظیفې زکی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغانستان دا مهال تازه دم امریکایي سرتیرو ته ضرورت لري. نوموړی وایي که افغانستان ته نور بهرني سرتیري رانشي د ګرمۍ په موسم کې به جګړې لا پسې زور واخلي. اغلی زکی همداراز ټینګار کوي چې د امریکا او ناټو په ګډون نور نړیوال باید د افغان ځواکونو د روزنې او سمبالښت په برخه کې هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي وایي د دوی راتګ یعنی د بهرني ځواکونو راتګ د افغانانو په ګټه تمامېدی شي، څو وکړی شي چې ترهګر مهار کړي او له امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې مرسته وکړي، او که راونه رسیږي ښایي راتلونکی کال د افغانانو لپاره له ننګونو ډک کال وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې او مرستې لپاره څو زره بهرنیو سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن په واضح توګه دا ونه ویل چې څومره بهرنیو سرتیرو ته په افغانستان کې اړتیا ده. دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي همداراز وویل چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان، ایران او په ځانګړې توګه د روسیې اغیز او رول یاد جګړه لا پیچلې کړې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په روانه جګړه کې د روسیې، ایران او پاکستان مداخلې ته په کتو اړینه ده چې په افغانستان کې زیات بهرني سرتیري موجود وي. د دغه جرګې غړي محمد نعیم حمیدزی لالی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان د پولو د ساتنې او په هیواد کې د یادو هیوادونو د نفوذ د مخنیوي لپاره په کار ده چې ډېر بهرني سرتیري موجود وي.
په اوسني شرایطو کې ضرورت موږ په هغه منه سرحدي منطقو کې شته، نو په هغه ولایتو کې ضرورت تاسو په کومو ولایتو کې زموږ تعداد هغه مملکتو سره څوک چې غواړي دلته په افغانستان کې مداخله وکړي.
د ولسي جرګې د غړی وایي چې د امریکا او ناټو سازمان په ګډون باید نړیوال په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ډیرېدو تر څنګ له افغانستان سره د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې هم همکاري وکړي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د قومندان د هغو څرګندونو په اړه چې که افغانستان په زرګونو بهرنیو سرتیرو ته ضرورت لري ویل چې دفاع وزارت په دې برخه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د هوکړې هرکلی کوي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې وه، د جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې په دې اړه یې پریکړه کړې ده چې افغانستان ته به نور ځواکونه استوي. د برېټانیا دفاع وزیر هم ورته څرګندونې کړې دي. ستاسو په نظر افغانستان ته د ناټو د نورو ځواکونو رالېږل به د افغانستان له امنیت سره څومره مرسته وکړي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتو نیمو تر نهه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هره یکشنبه له اتو نیمو تر نهه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو دی.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کابینې لخوا د حفظوي سیستم په اړه د جامع طرحې له تایید وروسته به انتخاباتي هلې ځلې چټکې شي. د دغه کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل ترتیب شوې طرحه به د روانې میلادي میاشتې په شلمه کابینې ته وړاندې شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د کمیسون وروستۍ حدسیستایي او ټینګار کوي چې دا کمیسون باید خپل کارونه په شفاف ډول ترسره کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د حکومت له مشرانو د ملګرو ملتونو او د مرستکونکو هیوادونو او سازمانونو له استادو سره سلا مشورې پیل سوې دي. د دې کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فبروري میاشتې په شلمه به د حفظوي سیستم د جامع طرحې په اړه بله مهمه غونډه ترسره شي او له هغې وروسته به د دې کمیسون کارونه لا چټک سي.
دولت د $10 میلیونو ژمنه وکړه. موږ د دوی سره دوامدارې غونډې ولرو، د خصوصا د ډونرانو سره، تر څو خپل راتلونکي پلانونه د دوی سره موږ شریکو. خصوصا موږ یو جامع طرحه د حوزوي سیستم په حق لبانې ده، نو دغه موږ غواړو چې شلم د فبروري جمهور سره شریک کو، تر څو هغه کابینې نه پاسي د هغې مطابق به موږ بیا اپریشنل پلان جوړوو. انشاءالله زه امیدوار یم چې د هغې نه وروسته به زموږ کارونه ګړندي.
ښاغلی احمدزی زیاتوي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره $160 میلیونو ته اړتیا ده چې تر اوسه نه دي برابر سوي. تیره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو له کمیشنرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې وویل حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پیاوړې اراده لري. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د افغان حکومت د دغې ارادې هرکلی کړی. د یونما له دفتره د جمعې په ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې د انتخاباتو له کمیسون څخه غوښتل شوی چې خپل کارونه په بې پرې ډول سرته ورسوي او سیاسي باور ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د کمیسون وروستۍ حدسیستایي او ټینګار کوي چې دغه کمیسون باید خپل کارونه په شفاف ډول ترسره کړي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د کمیسون هم ځینې مکلفیتونه دي چې یو د شکو د تعدیل لپاره زمینه مساعده نه کړي، کوم کار چې کوي یعنی ډېر پرانستی وي، شفاف وي، او د چا لپاره د ګوت سندنې زمینه برابره نه کړي. که چېرې خدای نخواسته دوی داسې کار وکړي چې هغه سبب شي سیاسي پوځ مداخله وکړي یا ویټو له حق نه استفاده وکړي، نو طبیعتا چې دا د متاسفۍ لپاره، د انتخاباتو لپاره، د کمیسون لپاره، د ملي بنسټونو لپاره یو لوی تاوان او لوی ضرر ده.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو د محلي ویش نه اعلان، رواني نامنۍ په ولسوالیو کې د نفوس د دقیقې سایه نشټوالی، د مرستکونکو لخوا د مالی امکاناتو په خپل وخت نه برابرول، په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسول وسلوالو حضور او د رایو د زړو کارتونو موجودیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې پرتی ستونزې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وایي له حکومتي چارواکو او مرستکونکو سره په همغږي به په راتلونکي کې په دې اړه بحث وکړي، څو پرتو ستونزو ته د حل مناسبې لارې ولټول سي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو د راستنولو او په هیواد کې د نن د بې ځایه شویو د ستونزو د حل لپاره د یو پلان په جوړولو کار پیل شوی دی. دا وزارت هیله ښیي چې دغه پلان به د راستنیدونکو او بې ځایه شویو ستونزې هوارې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د راستنیدونکو په هیواد کې د ننه د بې ځایه شویو د ستونزو د دایمي هوارولو لپاره د جمهور رئیس له وروستۍ سپارښتنې سره سم د یو جامع لس کلن پلان د جوړولو چارې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه لس کلن پلان کې د راستنیدونکو لپاره د کارونو د زمینو برابرول، د کورونو لپاره د ځمکو ورکړه، د ښارګوټو جوړول او داسې نور ضروری موارد شامل دي. خاغلی جرأت هیله وښوده چې د دغه جامع پلان پلي کول به د راستنیدونکو او په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو ستونزې تر ډېره ځایه هوارې کړي.
پور افغانستان با اعضای تیم عالی امور مخابرات مجلس کردن پلان تحصیلی
کرد. در افغانستان جمهور رئیس در کډوالو عالی کمیسیون تا دنده وسپارله چې لس کلن پلان دی جوړ شي چې مختلفې کمیټې پرې کار کوي. کوم موارد چې په دې پلان کې باید ځای شي هغه په اصلي سیمو کې د راستنیدونکو ځای پر ځای کول، او د دولت د نورو ارګانونو په مرسته د دوی لپاره د دایمي کارونو د زمینو برابرول شامل دي.
د دغه وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال دغه وزارت د راستنیدونکو او د بیزای شو د ستونزو د اواری لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی چې د دولت د اړوندو ارګانونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر لخوا د پلي کېدو په حال کې دی. دغه وزارت دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې به هر کال له 1500 څخه تر 3600 پورې کډوال هیواد ته راستنېدل، خو په 2016 میلادي کال کې له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه سباندې 1 میلیون افغانان هیواد ته راستنې شوي چې لومړنۍ مرستې ورته رسیدلې دي. په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو دفتر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 2016 میلادي کال هیواد ته د افغانانو د راستنېدو په برخه کې بې ساری و. دغه دفتر دا هم ویلي چې افغانستان ته د زیات شمیر کډوالو راستنېدل ډېرې بودیجې ته ضرورت لري، او دوی له ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې له 400 څخه تر 1500 میلیونو ډالرو پورې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې د راستنېدونکو او د بېځای شو د ستونزو حل ته د اوږدمهاله پلان د جوړولو خبرې کوي چې د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي وایي چې حکومت باید د دغه پلان له جوړولو د مخه د راستنېدونکو او بېځای شو د ستونزو کمولو ته بیړنۍ مرستې او امکانات برابر کړي. د ولسی جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړي نذیر احمد احمدزی آزادی راډیو ته وویل:
دا 15 کاله کېږي برنامو باندې عملي جنبه موږ نه ده لیدلې. اوس پیلان چې له پاکستانه دا رقم ته له ایران را روان دي، په دې زمي کې په ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. لس کلنه برنامه صحیح ده، طبعا یو مملکت باید اوږده استراتیژي ولري، خو دلته ایمرجنسي کارونه ورته پکار دي. یو کال اوسو تر اوسه پورې نمره خو څه کوي، حتی د یوې خیمې باندې موږ نه قادر شوي چې دوی لپاره یو خیمه ورکړو.
افغان چارواکي وایي د نامنیو ترڅنګ په هیواد کې بیکاري او له یوه ولایته بل ته د کورنیو کډه کیدل بل عمده ستونزه ده. دوی وایي د نامنیو د ورکولو لپاره ټول امکانات په کار اچولي، او د امنیت له ټینګېدو او د دغه لس کلن پلان له بشپړېدو او عملي کېدو سره به شته ستونزې هم اوارې شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ اخله آزادی رادیو اوري د ترکمنستان د جمهوری ریاست لپاره نن انتخابات کیږي. د اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمد وف په وړاندې 8 کاندیدان ولاړ دي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانک صاحب وړاندې کوي.
دا سه کاری چې د ترکمنستان واکمن ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف یو ځل بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د وو کلونو په مخه د دغه هیواد جمهور رئیس شي. د ترکمنستان جمهوری ریاست ټاکنې نن د فبروري په 12 کېږي، او کلونه داسې شوي چې بردی محمدوف به خپل 8 واړه سیالان مات کړي. د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د بردی محمدوف 8 سیالان لک پیژندل شوي حکومتي چارواکي، د پارلمان وکیلان او د شرکتونو مشران دي. دا لومړی ځل دی چې په ترکمنستان کې د جمهوری ریاست لپاره یوازې د یو ګوند استازی نه بلکې ځینې نور کسان هم ځان کاندیدوي. دا بدلون وروسته له هغه راغی چې 95 کلن بردی محمدوف تیر کال وویل د 2018 کال په انتخاباتو کې به د هغه په خبره ځینې بدیل موجود وي. خو کارپو مایکل رومانوس کی وایي په ترکمنستان کې په تیرو 15 کلونو کې انتخابات له درغلیو سره مل وو، او هیڅ رښتینی مخالفه ډله نشته. رومانوس کی چې د متحده ایالاتونو په مارشال بنسټ کې د جرمني لپاره د آسیا او اروپا چارو کارپو دی، د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته دا هم ویلي چې د ترکمنستان ټولنه تر ظلم لاندې نیول شوې او رسنۍ اصلا خپلواکې نه دي. ترکمنستان په 1991 میلادي کال که د پخوانی شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته خپلواکي ترلاسه کړه، او لومړنی ولسمشر سفر مراد نیازوف و چې 14 کاله په دغه هیواد واکمني وچلوله. په 2006 کال کې بردی محمدوف چې وروسته د ډیموکراتیک ګوند غړیتوب واخیست په انتخاباتو کې 90% رایه وګټله، او په 2012 میلادي کال کې هم ټاکنې په 90% رایه وګټلې. بردی محمدوف د ځان غوښتنې او د خپلو مخالفانو په ځپلو مشهوره ده. قربان قلی بردی محمدوف د خپل ولسمشرۍ په لومړیو کې ځینې اصلاحي کارونه هم وکړل، له هغې ډلې په درسي نصاب کې د بهرنیو ژبو شاملول او د هغو روغتونونو پرانیستل چې پخوانی ولسمشر سفر مراد نیازوف تړلی وو. د هغه مخالفان بیا وایي چې په ترکمنستان کې د رښتینو مخالفو ګوندونو نشتوالي د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې ډیموکراتیکو هیلو په لور د ګام اخیستلو تمې په اوبو لاهو کړي دي.
ل دې سره د دې خبرونې وخت پاتې رسیږي، خو د آزادي رادیو خبرونې دوام لري. له لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې د ناتو ځینې غړي وایي چې په دې غور کوي چې افغانستان ته په زرګونو نور ځواکونه واستوي. البته د ناتو غړي ویلي دي چې دا ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې لپاره استوي. ستاسو په نظر د تازه دمو ځواکونو راتګ به د افغانستان په امنیتي وضعیت مثبت اغیز ولري او کونه لري؟ هله ده چې ټلیفون وکړي او یاد افغان بیسیم داتا سواتل شمیری لالاری سر لوس خپل نظرون راوستوی. اوس هم د دې سات لند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخت په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابوظبي ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې پرونی انتحاري حمله وغندله او هغه یو تیرورستي حمله وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ساحل د کرکټ نړیوال شورا لخوا په نړۍ کې د یو ورځنیو لوبو د آل راونډرانو په منځ کې دوهم مقام خپل کړ. افغان لیکوال بارق شفیع پرون په جرمنی کې وفات شو. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی وایي امنیتي ځواکونو اته تونلارې سنی مسلمانان نیولي چې غوښتلې د دغه هیواد د اسلامي انقلاب د کالیزې په مراسمو حمله وکړي. د جنوبي کوریا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا نن یک شنبه سهار وختي په خپل ختی سمندرګي کې بالستیک یا لروټنه توغندی وویشت. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د یوه وتلي شیعه مشر مقتدا صدر د پلویانو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې یو پولیس وژل شوی او نور ټپیان شوي دي. او د هند دفاع وزارت وایي یو توغندی موندونکی میزایل په بری ازمویلی دی.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. اخیراً قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان اعزام مربی‌ها و نظامیان بیشتر به این کشور شد. جنرال جان نیکولسن در واشنگتن گفت که این اقدام به خاطر تقویت امنیت و باثبات‌سازی افغانستان خیلی ها مهم است. او ظاهراً از پالیسی‌های باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا انتقاد کرد که شمار نیروهای آن کشور را در افغانستان طی چند مرحله کاهش داد. حالا شمار از کشورها به نظر می رسد که خانه حفظ نیروها و یا هم افزایش آنها در افغانستان هستند. این اقدام مورد توجه امریکا هم قرار گرفته و مقام های آن کشور از این آمادگی ها ابراز خرسندی کردند. با باور شما اعزام نیروهای بیشتر در چارچوب مربی های نظامی به افغانستان تا چه حد برای امنیت کمک خواهد کرد؟ چرا که جان نیکولسن گفته در نتیجه تقویت نیروهای امنیتی افغان گروه داعش، البته شمار شورشیان این گروه به نیم کاهش یافته. آیا شما موافق هستید با آنچه کشورهای غربی میگویند؟ در برنامه امروز میکروفون شما در همین مورد من جاوید نعیمی و عصمت ساروان نظریات شما را خواهیم گفت و با همین موضوع با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل د ناتو ځینو غړو هیوادونو لکه جرمنی و بریتانیا ویلی دی چه افغانستان تا با اضافی ځواکونه واستوي. همداراز په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې د ده غوښتنه داده چې افغانستان ته دې په زرګونو نور پوځیان واستول شي. البته د منصور امریکایي پوځیانو او البته د ناتو غړو هیوادونه ویلي دي چې دا ځواکونه به د افغان ځواکونو په روزنه او هغوی ته د مشورې په ورکولو کې برخه اخلي. ستاسو په نظر د دغو ځواکونو راستول به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي او که ونه کړي؟ وروسته چې د 2014 کال په پای کې نړیوال ځواکونه اکثره یې البته له افغانستان ووتل، نو د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو تلفات خورا زیات شوي دي. نعیمي صاحب، که مو راپورونه توجه کړئ، په تیرو دو کلونو کې، یعنې په 2014 نه وروسته په 15 او 16 کلونو کې هم دې ملکیانو تلفات بساری ول او هم د افغان امنیتی ځواکونو تلفات بساری و ځکه چې نړیوال ځواکونه ووتل. نو ستاسو په نظر د نړیوال ځواکونو له بیرته راتک سره به په مرجوبلو کې څه تغییر راشي او کرانه شي؟ هله د چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0992 203 1540 بل شمیره د 0800 825 555 او د افغان بي سي 0800 شمیره مو په خدمت کې ده چې اس ام اس پر راوستوي.
بله، و اگر به انټرنیټ دسترسي دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi و اسکایپ ما فعال است و همچنان از طریق تلفن شنونده ها را میگیریم. بریم سروان سه شنونده اول ما، بفرمایید. سه رادیو آزادی است.
نوی ستا تا و سروان ستا در رادیو طول و تخنیکی همکاران تا سلامون اولان دی کام سه داریب دازه هم دی پسیم.
میره بانی خود زازه سب.
زمان زر خود چی دا طول امریکا را شیم زتو وایم چی مونگا ترسو پخپلو که یو موته یو اتپاک نشو ولکه نامن راولی نا امنیت را ولی دا کارونه خو چې څوک دا کوم کېږي دا مرګ ژوبله مونږ ته وړي له بده مرغه دا مونږ په خپله کوو. مونږ چې تر څو دا زمونږ څلور رئیس جمهوران دي دا چې مذهبا او دا کاري دا یو ته ور پرېږدي او دا نوره له غلي چېرته تینه کېږي نو هم به امن وي، نه به مو امریکې ته ضرورت وي، نه مو مزواکونو ته ضرورت وي، چا ته به مونږ ضرورت ونه لرو. خو دا خو داسې دی چې سلور باندې ویشل شوی دی، یو دی یو ملک ته کار کوي، بل دی بل ملک ته کار کوي، بل بل ته کار کوي، یو چې خاص افغانستان ته کار کوي نو د هغې زور نه رسېږي پر یو ټولو باندې. تاسو وګورئ هر سړی ته چې چا ته وایي چې ته لږ دا غفلت مه کوه، دا دې کړي لږ جرم پرې ثابت شي، هغه د سمدلاس هغه دی پرون مو واورېدل چې مورچې ونیولې په کابل کې. نو دا امریکا نه چې دا اوس خادي باندې د چا زور رسېږي چې اوس دا مورچو نه راوباسي تر څو چې مونږ خپله دا سلور وڼه و اتفاق نشو، اتحاد نشو، سلو رئیس جمهوران مدینو دا بسو یو دی روس تا کار کئی، بل پاکستان تا کار کئی، بل ایران تا کار کئی، کوم چې افغان تا کار کئی، افغانستان تا کار کئی، آغا نو غریب بیچاره زور نرسیگی نسو کی زمال نظر خو چی یو لک پوزیان داشیم نو
سیش بیره مننه سلامت تو سی کوروادان کوروادان خبری ما تکرار روی دیره مننه کوروادان چی تلیفون مو کو بل آوریدون که لرود زن معرفی کئی.
بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زبل خان د یران ترن څخه ټلیفون پلی کوم. د زدای رادیو کارکون کې اوریدونکو ته واپس سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
سلامات ته اول کو ستاسو رادیو دلته د سر لخوانی ولکیږي نور د ورځ ټول خو باید نه نیولکیږي غرمې 15 دکې نیولکیږي نور په یوه صفه نه راځي. بل نظر به دغه ده افغانستان د څومره قواو چې راځي دا د حال یار نه ده. افغاني قواو به خارجان مصر مرسته وکړي، هوایي قواو د افغانستان په پښو ودروي. په افغانستان قواو کې داخل قدرت داسې خلکو ته وسپاري چې ارزښت لري، د نظامي وظیفه پر مخ وړی شي، نه وایي چې یو کوچنی چا پوښتنه کړې وای څه اوښان لري کوچي ورته ویلي د بار والا شی کشمیري شی ورته وایي که بارې شی خو دوه دي کشمیري شی شمیري پنځو ته رسېږي چې باري خلکو چې ملت ته کار وکړي. کنه مخالفین دومره زیات هم نه دي، دومره تعداد یې زیات نه ده. دا خپله په افغانستان په مسله قواو کې دا د کفیسته خال چې دي چې ملت ته په رشوت اخلي یا ملت ته خدمت نه شي کولی. دا خال باید صفونه لرې کړي، راوی باسي چې څوک په رشوت باندې په جنایت باندې ککړ وي دا باید زندان ته واچوي. دا په درد څه شکرې
صحیح
نور مخنه نه سم.
مننه بلال خان صاحب له ایران څخه.
تشکر. یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. سیب رادیو آزادی است، از طریق اسکایپ البته شنونده را داریم، میربونی سیب.
ولی سلامونه دی آزادی جادو کارکون کو تا او طول اوریدون کو تا.
سلامت هستم.
زما په نظر خارجی ځواکونه یا بین المللی ځواکونه کولای سي چې د افغانستان امنیتی ځواکونه بهتر قوی کی او ښه ټریننګ او ښه روزنه ورته ورکړي تر څو وکولای سي د افغانستان دښمنانو سره په صحیح توګه مبارزه وکړي. او بل خصوص په اوایز واکی اوایز واکی کولای شي چې مطلب خې صلاح او مشورې او مطلب ورکی او خې تجهیز کی. او بل خبره دا سده چې دغه د موګه امنیتی ځواکونه په صحیح توګه بیا لوجستیک یا تجهیز کېدلای صحیح سي، ځکه خې برنامه لري، خې تاکتیکونه او په هارڅ کې خمو جهاز دي. او د موګه امنیتی ځواکونه چې دومره تجربه نه لري لکه خارجي ځواکونه چې دي، نو دا به ډیره خبره وي چې یو ځل بیا مطلب زموږ افغانستان کې او خارجي ځواکونه په صحیح توګه دغه ریسالوټ یا قاطع ماموریت چې دا په صحیح توګه مخته ویسي او زموږ امنیتي ځواکونو سره کومک وکړي.
ډیره مننه چې تلیفون
وکړئ. سلامت باشین. یک شنبه دیگه از طریق تلیفون هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است. مهربانی
سلام علیکم. اول تاسو ته میلمنو ته سلامونه تقدیم او محمد سعید صافی دی بغلان مرکزی نه تاسو سره په تماس کې
مهربانی
راغلو د افغانستان د خارجي نور راتګ ته دا زمونږ د افغانستان په خلکو په خیال سره دا د افغانستان د خلکو په زلال دا او افغانستان په دې باندې امنیت نه راځي کدا واقعت خارجي ملک او غربیان او امریکایان غواړي افغانستان دولت سره حکومت وکړي او په اخلاص سره جنگ او جنجال ورکشي دا نو که کم ضرورت چې د افغانستان دولت دفاع تیاری غواړي او نور ضد مرمیو کم امکانات چې غواړي دغه د امکانات دی ورته برابر شي او دغه کمې شبکې چې په خارجي ملکو کې چې شبکې فلاني دي هغه د له منځه یوړل شي دغه شبکې چې دا خارجیان چې راځي افغانستان ته دا خو دغه یو لکو څو زره روسان راغلي وو دا امریکایان راغلي وو بېرته لاړل دا دومره چې نور هم راشي افغانستان نور هم خرابېږي جنګ و جنجال نور هم زیاتېږي بهتره دا ده چې دا نور دا تیاری نور امکانات چې د افغانستان د وزارت د دفاع چې ضرورت لري هغه دې ورته ورکول شي دغه نور خارجیان چې راځي د هر ملک نه چې راځي دا د افغانستان په زلال دي او د خپل د خارجیانو په زلال دي نور وخت هم
سلامت اوسه مننه
تشکر سلامت باشین و مطیع الله خروتی یکی از کارشناسان افغان را هم در تماس اسکایپ از کابل با خود داریم. مهربانی خروتی صاحب خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم صاحب. ما سلام های خود خدمت شما جناب ساروان صاحب تاست سلامون و لان لیکم سلام نپس غالم چوهیم چی اصلا در افغانستان که در جگلی عوامل چو مطالعه سی رو خانه سی بیا پس نقین تصمیم لسی چیز از کرو لگم کون لگم هر سمره چی از کر راسی داسو آوریدون که غگونه ما آوریده از کر هیس گونه نشی که ولی سوله در تر آوالیاتا پدی پا افغانستان که امده مشکل چیده مسکن نشته کار نشته تحصیل نشته دقیقه عوامل سر یوزای سی ویدی چی خلق طور مخالفین صفوف دازی بلا امده عوامل داد از دیده پا اصول که دی مخالف دیم چی از کر راسی پدی چی اما سیچ مقدمه که ویل سویش سکال چی از کر کم و دیر ملکی تلفات زخ سیاتو اما دا باید دست قانونمند سی مثلا اغا اسکر چی دی امریکی نرازی اغا این اسکر دلتا من هم لرو تجهیزات دیور تا پلاس که ور کلسی هوایی قوا دیور کلسی که هوایی قوا ناممکنه دا فعلا دا بی پیلوت تایرون کار وقتی سی زمانگ ملی اردو دیر قوت لری دیر توانایی لری پس من که تروس پا دنیا که هیس دا سیوات نشته چه پردی اسکر دیغا امنیت نیولی وی او اغا وکیل وکالت دی پردی اسکر پزورو کی پاچه و پاچه بید پردی اسکر پزورو کی بعضی وکیل صاحبان چه دا ولس دا اغا دا پزور ولس بانده تپلسی وی دی اغوی غک باسی چه گویا دلتا باید خارجی اسکر راسی خارجی اسکر چه راسی جگره زیادی گی انتخابات نکیگی خارجی اسکر چه راسی بیا همگوری اکثر تشویش دادش
خارجی یعنی خرم سیب شما بایی نظریه یا تیوری موافق نیستین که بعضن گفته میشه باید شورشی ها از لحاظ نظامی تضعیف شوند بعد از او آماده به مذاکره میشن چنانچه مقام های امریکایی بارهایی را گفتن اداره سابق امریکا البته پیش از باراک اوباما اداره جورج بوش به می باور بود اداره باراک اوباما به می باور بود قماندانان ارشد نظامی امریکا گفتن که باید از لحاظ نظامی نخست طالبا خیلی تضعیف شوند بعد از او آماده مذاکره میشن چطور؟
ما بالکل به نظر شما موافق هستم با این خاطر موافق هستم این مقوله در افغانستان قابل تطبیق نیست در افغانستان باید اول قلب مردم تسخیر کنیم باز مغزش تسخیر کنیم و بعد از او باز ما کمرایش صحبت کنیم ببینید در 40 سال نه بلکه شروع افغانستان که می نقش 5000 ساله نقشش ببینید شما وقتی تاریخش مطالعه کنین همیشه ما در جنگ بردیم در سیاست باختیم به خاطر از اینکه قلب و مغز ما را کس تسخیر نکرده تا حالا ما باید با عامل متوسل شویم که مردم افغانستان کسایی که علی افغانستان حکومت جنگ میکنه ببینیم در قلبشون چی است در مغزشون چی است چی عوامل است که با جنگ میکنن علی ما یعنی علی حاکمیت جنگ میکنن وقتی که قلب و مغز تسخیر شد به اطمینان کامل بر شما میگم جنگ صفر میشه جنگ ختم میشه و مردم افغانستان یک سال هر طرف سال هم میرن اما در این حالت که تو حال ما مغزش نخوندیم مغزش علی ما از همین تلفات افغانایی که در هلمند شد ببینید هیچ گونه دولت تبلیغاتی نکرد که کار خوب شد یا بد ای خود به خود نشان میده که مردم علی ما علی حاکمیت قشی میکنن، یعنی دل سرد میشه، هنوز مسلحتر میشه، کسی سوال سلام نگرفته باز سلام میگیره. ببین من به عیسایی سال اولی که ایالات متحده آمریکا به افغانستان آمد یا خوی ناتو آمد یا ایساف آمد میبینیم عیسایی طالب ها چقدر بود، آل به کدام اندازه رسیده. پس در مجموعه تر گفتم میتونیم که جنگ یا آوردن عسکر نمیشه تا که عواملش عوامل جنگ از بین نره، هر چه عسکر که به افغانستان آورده شوه نتیجه منفی است، نتیجه مثبت درست نمیاد.
تشکر من نه انجینر صاحب متول اخر روټه بل اوریدون کې له روز ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو زده.
السلام علیکم تروان صاحب، انور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت ریو زده ولسوالینا تاسو ته
مهرباني
او ټول ګرونو اوریدون ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ
تروان صاحب. نظر می داد دې موضوع پاره چې ووال خو دې مودې ولسی جرګې کوم وکیلان چې دي دغه نظر وړاندې کړی په کلکه ردوم. او واکن د خروټي صاحب خبرې چې کومې وکړې دغې په تایید سره، تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان کې خارجي قوتونه وي یا حساسیتونه ډېرېږي، دلته یو نوه ویره منځته کېږي. ښه خبره دا دی ګوره چې د امریکایانو قوتونه دلته کم شول، حکمتیار صاحب سولې ته غوړه کېښوه، افغاني سوله ورسره وشوه، امکان لري چې وخت په تېرېدو سره طالبان ورونه پوه شي او سولې ته غوړه کېږدي. خو د خارجیانو ارتګ دلته ناټو قوتونو چې اوس جرمني خبره کوي، ایټالیا یې کوي، دا ښه خبره نه ده، ځکه په افغانستان کې د دوی ارتګ سره سوله نه شي راتللی. امریکایان یا ناټو قوتونه خصوصا امریکا دا غواړي چې د لوبه جاري وساتي، مثلا چې دلته تورستان موجود دی دا جګړه جاری وساتي و بنا جوړه کړي. ښه خبره دا ده چې ناټو قوتونه ران شي دلته ډېر نه شي، او د افغانستان حکومت وردو قوي شي، او د دوی خپله د وړتیا ښیي چې موږ د افغانستان د وړتیا لرو چې امنیت په خپله وساتو. نو موږ خپله دوام د افغان په صفت دا نظر لرم چې خارجی قوتونه باید نور را نشي، ځکه چې په افغانستان کې جګړه تودېږي، او د سولې لپاره زمینه برابره شي، لکه حکمتیار صاحب ته چې سولې زمینه برابره شوه او ټول راغلل، همدارنګه هم طالبان ورونو ته زمینه برابره شي، انشاءالله په افغانستان کې به تلپاتې سوله راشي. او که چېرې د خارجي لاس ویلي وي سوله نه شي راتللی، او دغه جګړه به دوام وکړي.
ډېره مننه صدیقی صاحب.
یک شنونده دیگر هم بگیریم ساروان صاحب، بعد از او بریم. پیام ها خیلی زیاد هستن از طرف شنونده ها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم ساروان صاحب، تاشتا و تاش همکار تا تو رو تا سلام لندی کوم. وسته دی موضوع پا علم در اخبر نظر داشت لندی کوم دغه دی امریکایانو را تک و افغانستان تا در تا دی نور و اضافه امریکایانو دا هیس گتا ندسه یه د مخ په نظر باندې، ځکه چې دوی دلته یو لک شپېته زره عسکر درلودو، ډېره جګړه توده وه، افغانستان د افغان ولس تلفات بېخي زیات وو، او اوس چې دوی راشي هم تلفات به ورسره زیات شي، خو پایده به یې طالبانو ته ورسېږي. هغه په دې حال باندې چې دلته اوس په منطقه کې مخالفین د امریکایانو بېخي ډېر شوي دي، ګورې روس، ایران، پاکستان، دغه ټول به مډرنې سلایې به طالبانو ته ورکړي، او بیا به هغه هم ټولې بېرته په ولس باندې استعمالېږي. د امریکایانو بمبار به هم په ولس کېږي، او هغه سلایې به هم په ولس استعمالېږي. او دغه وکیلانو چې دا هرکلی کلی دی، دا خو دوی د خپل د ځان د امنیت په خاطر کوي، دوی له پارلمانه تر کوره پورې د ځان امنیت نه لري، له پارلمانه چې را ووځي په دې باندې انتحار کېږي. دوی وایي چې فقط موږ دي په دا پارلمان کښې ناست یو، او دغه مزیب چرچې دي کوو، دغه پلکاو ډالر دي اخو ذاتي کوو، ولس اوس په هلمند کښې په بمبار کښې خلک په دغو شوي دي، شهیدان شوي دي. دی په کیسه کښې هم نه دي، دا خو نه دي عبدالله زوی ده، نه دي دغو وکیل زوی ده، نه دي اشرفغني زوی ده، دي ولس زوی ده. دا اردو باندې چې انتحار ته وایي، دا د چا زمونږ دي؟ دا څوک پرې طلب کېږي؟ دا ګورئ، باید سوله له طالبانو سره وشي، په سوله کار وشي، خبرې وشي، د سولې دپاره دې کار وشي. او بیا که دوی نه شي کولی طالبانو امریکایانو ته دې اجازه ورکړي چې هغه خبرې سره وکړي، د افغانستان جوړه راشي، نور په دې رقم په جنګ او په عسکرو په زیاتېدو په سلاو په تیارو باندې ګوري جنګ نه راځي. شپاړس کاله د جنګ ووتو، دا نتیجه اوس څه شوه؟ اوس امریکایانو دغه قومندان وایي بندبست پټ پټه په ولا حالت ده، یعنې نور عسکر راشي، که هغه ناست که ناکام شو بیا به نتیجه څه شي؟
تشکر، سلامت باشین. و سروان صاحب بریم به پیام ها که خیلی زیاد
بلکل.
اعظم از ولایت خوست نوشته کرده که بجای آمدن نیروهای ناتو باید نیروهای افغان با اسلحه پیشرفته مسلح و مجهز شوند. غرزنگ از لوگر نوشته کرده که ناتو باید به افغانستان تعداد نیروها را افزایش بده به خاطر که در افغانستان صلح بیاید. داوی از کابل نوشته کرده که سبب طولانی کردن جنگ و تولید گروه های مسلح مخالف در افغانستان پاکستان هست. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته کرده که افزایش سربازان رزمی امریکا در افغانستان به خاطر تأمین صلح نه بلکه به خاطر حفظ منافع امریکا است. گفتن شکلگیری مثلث ایران، چین و روسیه جامعه جهانی در رأس امریکا را نگران ساخته و حالا در تلاش افزایش نیروهای خود در افغانستان است. آریان از لوگر نوشته کرده که آمدن اساکر تازه‌دم آمریکایی را در افغانستان به نفع افغانستان نمیدانیم، زیرا گفتن زمانی که با تعداد زیاد از نیروهای ناتو در کشور حضور داشتن هیچ امنیت نسبی هم در افغانستان نیامد. شاه محمد عقیار از ولسوالی بالامرغاب به بادغیس نوشته کرده که به نظر من سربازان خارجی که به افغانستان میان آمدنشان فایده نداره. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که آمدن اساکر ناتو به افغانستان بار دیگر خونریزی ها را افزایش پیدا میکنه، افزایش میده. البته امیدالله از ولایت ایراد نوشته کرده که آرزوی ما از افغان ها هم ایست که اتفاق اتحاد کنن، با آمدن امریکایی ها چیز خاص صورت نمیگیره، باز هم خوب است که بیاین. محمد فهیم ادیب از میدانشهر نوشته کرده که دوباره اعزام کردن اساکر امریکایی به معنی ادامه جنگ یک دهه دیگر در افغانستان است. احسان الحق عقبین هم از میدان وردک نوشته کرده که با فرستادن اساکر امریکایی امنیت نمیآید و گفتن سیاست امروزه طالبا مثل سیاست قبلیشان نیست، باید این دفعه از تاکتیک های نو در برابر این گروه کار گرفته شود. محمد یعقوب نورستانی نوشته کرده که با باور افزایش نیروهای ناتو و امریکایی در شرایط فعلی در افغانستان کشور ما را بیشتر از این ناامن میسازد. گفتن بهتر است با نیروهای امنیتی افغان کمک های درست صورت بگیره. فرید از ولسوالی مرغاب بادغیس نوشته کرده که نیروهای خارجی آمدنشان به افغانستان مؤثر است. و عبدالمتین مسعودی از فاریاب نوشته کرده که قوایی که در افغانستان است تا حالا چندان فایده نداشته، اگر دیگران هم بیان شاید هم اطور باشم.
جانان حیدری لزابل لیکی امریکایان در افغانستان تنرازی د دې په ځای دې پر پاکستان فشار راولي چې طالبان ونیسي. محمد اخلاص قلمیار د کندهار له میوند لیکي که چیرې امریکا نور عسکر راوستوي نو جنگ به ډیر زور واخلي. محمد عارف وفا لشکرګاه لیکي افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو راتګ اورته پکی دی، بهرنیان باید افغان ځواکونه تجهیز او په درنو وسلو سنبال کړي. نیاز محمد له باکوا څخه لیکي امریکا باید په افغانستان کې خپل فعالیت نور هم زیات کړي. عبدالغفار تقوا لسپین بولدک څخه لیکي زما په نظر د بهرانیانو پر راتک سره به امنیت رانشي پریږدي چې افغانان په خپل افغانستان جوړ کړي او امنیت راولي. عبدالولی وفا له هلمند لیکي د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو راتګ نتیجه نه ورکوي، بلکې دوی باید افغان ځواکونه تقویه کړي او د افغانستان ګاونډي هیوادونو باندې فشار راولي. احمد شکیب سادات له زابل لیکي طالبانو یو طلایي چانس درلود چې د پردیو له دایرې راووزي او د جګړې څخه لاس واخلي. په اصل کې طالبان د افغانستان د بربادۍ اصلي لامل دي او د بهرني ځواکونو وتل یوه بهانه وه چې طالبانو کوله اوس چې بهرني ځواکونه وتلي دي لای جنګ تیز کړی دی، نو ښه دا ده چې بهرنی ځواکونه راشي. یو بل اوریدون کې قاری ادریس له فاریاب لیکي خارجیان هیڅ فایده نه کوي، افغانانو کې افغانان دي پخپل لاسونه سره یو کې. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي دا چې وینه په وینه نه مینځل کیږي، نو څنګه جنگ په جنگ ورکیږي؟ ځکه خارجان په افغانستان کې جنگ ختمول نه غواړي، نو د خارجي ځواکونو راتل کومه معنا نه لري. او جلال زابل څخه لیکي وای د نویو بهرنیو ځواکونو طالبان به راتګ به طالبان بیرته جنگ ته راولي چې اوس هم په جنگ اخته دي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که تا این لحظات برای ما پیام فرستادن و حالا هم بریم به شنونده های ما که در خط تلفن منتظر هستند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام و احترامات تاسو ته سلام سه وړاندې کوم. زمونږ د کیسم د کارونو خرابونه
مهرباني
په نظر باندې خو ساده او تشکر نو ما په نظر باندې خو دا د ځواکونو ډیر ول هیڅ کله پایله نه دا کړو نه کوي. خاطر دې ته دلته په افغانستان کې مهمه ده صداقت او رښتیا مهمه ده. او مثال
تاسو مخکې ویل د ځواکونه ووتل او خو دلته تلفات زیات شو، خو همدغه مسله قاسم ده. خو دغه تعلیم نمایي پروسه مثال دغه سی آی په ګټه یو پروسه ده چې د همدغه په خاطر باندې دلته سهار داسې یو کار کوي چې مثال د دوی د حضور ضرورت احساسي خلک بیا مثال راوغوري که چېرې مثال دوی په رښتیا سره دا تمام جهان ته معلومه ده چې دغو طالبانو بیخ په پاکستان کې ده پوغه ځان قطع کیږي روټه په شاخو باندې سهار څه ضروري کیږي سهار څه تیاری او هر امکانات میسره کی دا پایله نه لري. اصل مهمت مثال دا ده چې هماغه بیخ بنسټ مثال له منځه بوځي امکانات ورکوته کیږي هغه قطع کیږي هېڅ کومه مثال ده. ډېره مننه.
سلامت حسین مننه. له تاسو هم یو یادونه بیا هم وکړو، یا یو سپیناوی هغه دا دی چې دغه هیوادونو چې ویلي دي چې افغانستان ته به ممکن نور ځواکونه واستوي، دا خبره هم کړې ده چې دا ځواکونه د جنگ لپاره نه بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې یا ترینینګ لپاره راستوي.
بله،
بیا هم اوریدونکي لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
الو، السلام علیکم. سروان صاحب سلام وایم او نیمی صاحب ته سلامونه وایم. بعد سلام دا کوم ځواکونه چې افغانستان ته رالیږي دا د افغانانو د تربیې لپاره ډېر ښه پایده او ډېر ښه رول لري. خو بله اصلي خبره دا ده سروان صاحب، دغه کوم ځواکونه چې دلته راځي دا اصلي هدف د ختمول د جنگ نه دی. اصلي هدف دا دی چې کوم سروان صاحب به تاسو خپل دا اصلي موضوع درته وایم. زه خپله درې لکه روپۍ کالداري ما خپله مصرف کړي دي چې زه یو ډېر دا ډېر ښه کار و چې ما په مخه اخستی وو. خو حتی د لوړپورې چارواکي چا ته وخت نه ورکوي دې کار کوي. او سروان صاحب بله دغه موضوع ډېره مهمه موضوع ده چې په طالبانو کښې کوم کسان جنګېږي هغه د داسې یو دوه درې قومونه دي چې هغه په د حکومت کې هېڅ ونډه خاص ونډه نه لري. ډېر کمې چوکۍ چې دي دغه که دغه کار دوی کړی وای چې د هغو د خاصه یو دفتر یو څوک یې په خپلو ځایونو باندې ګمارلی وای هغو د سوله جوړه جوړولی سولی. سروان صاحب هغه مشر نه لري، هغه مشران نه لري چې هغه خلک په جنګ اخته دي شرابې غواړي پر کار یې بوخت کړي د هغو په کول باندې کوي. سروان صاحب دوی د خپلې ګټې په شخصي ګټې په خاطر دوی د خلکو ته ځای نه ورکوي په حکومت کښې. په دولت کښې داسې کسان شته سروان صاحب زه خپله دا خبره درته کوم په افغانستان کښې قسم په خدای ما درې لکه خپل د جېبه څه ما مصرف کړي دي چې زه خدمت وکړم. خو خلک یې نه غواړي چې دلته خدمت وکړي. په دولت کښې داسې چوکۍ شته داسې کسان شته چې هغه د افغانستان دغه طالبان چې سولې جوړې ته راځي دوی نه غواړي چې دوی کښېني او حتی د ولسمشر پرې نه پرېږدي داسې کسان شته. سروان صاحب نو دا به جوړ او سوله څنګه وشي؟
سلامت اوسئ مننه. کردی ودان سلامت و سیبل آوریدون که لرود زن مانی
بفرمایید. سیب رادیو آزادی است از طریق اسکایپ یا تلفن؟ نه تلفن هستن. مهربونی سیب
خبری بود.
سلام علیکم. سلام علیکم.
مهربانی که سیب
منان سلام سلام زر که چپا افغانستان که امریکان حکومت ناکامه ده. افغانستان که امریکان امنیت نشه واسه ده که سلی بده تیر وقت که بیره واسه ده دیر سلی بشتاده که افغانستان کښې دا جنګونه دي دغه جنګ دی چې دغه روان دی دوی به د افغانستان کښې راوسېږي څومره هېڅ امنیت ته یې راوسېږي. د ورځ په ورځ جنګ زیاتېږي باید چې دغه ځواکونه راووځي د افغانستان څوک شي بیا لکه سوله راله راله افغانستان کښې امنیت راله راوشي که نه په دغه کم نه شي اخلي.
صحیح ده.
تشکر. یک شنونده سروان صاحب از طریق اسکایپ داریم، فکر میکنم با همی شنونده میرسیم به خبرها. بفرمایید صاحب.
مهربانی
مهرباني دا او بخې چې تاسو د تاسو موضوع ما صحیح ونه خیستله موضوع یو دفعه بیا تکرار کړئ.
سلامت اوسئ. پر حال د په کار دا ده چې موږ دا موضوع بیا بیا نعیمي صاحب اعلان کړو. موضوع دا ده چې د ناټو ځینو غړو ویلي دي چې ممکن افغانستان ته نور ځواکونه واستوي څو افغان امنیتي ځواکونه وروزي. د امریکایي ځواکونو قومندان هم ویلي دي چې امریکا د څو زره نور پوځیان افغانستان ته واستوي. ستاسې په نظر د تازه دمو ځواکونو راتګ به د افغانستان د جګړې له ختمېدو سره مرسته وکړي او که نه؟
دا خو داسې حساب زما په نظر سره چې که چېرې دوی دا ځواکونه نور هم راوړي کومه فایده به ونه لري، ځکه چې موږ په خو وخت کې دغه ولیدل او دا نتیجې ته ورسېدو چې دونه موږ هیڅ ګټه نشو اخیستلی او هیڅ امنیت کې څه ګټه یې ونه کړه، ځکه چې که دا نور پروژې دي موږ ووایو دوی هم دوی حمایتي لکه چې څنګه طالبان داعش وو دوی سره دوی کومک کوه او ما کوي، که چیرې دوی زیات شي او زیاته نور مره ودي کومه ګټه نشته دوږې د بل نقصه کې مشکل و. مثلا روزنې بخش کې دوی وکولی د خپل ناکامه شول، په نظامي بخش کې هیڅ کومک یې موږ سره ونه کړه او دوی هغه پروګرامونه چې درلودل د کیسه یې مدې ونه شوه کړی. په دې حساب سره دوی نه شي کولی چې موږ ته نوره ګټه هم ولري او دوی پاتې شي، لکه څنګه چې زموږ دا ولسوالي یا ګرش ولري بمبار کړی دوی ټول چې افغانان کوه به برباد نو دوی کومه خاصه ګټه.
سید خپل خبرې تکراروي، ما خبرې تکراروي، ما بس مننه کور ودان لټول اوریدونکو منن دوی خبرونو ته نږدې شوی. له خبرونو وروسته به بیا هم تاسو اوریدونکو ته میکروفون در سپارو چې خپل نظر د موضوع په اړه څرګند کړي.
تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که در بخش اول برنامه امروز میکروفون